السلام علیکم د ازادي رادیو د اوسات خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منی مای کې به د درسي ساعت پروګرام ووري خو هر سمخ کې په مکرې خبرونه ته ملګری ملتونه وای د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومان ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس باندې ولیکل داسې مهال چې ژمی را روان دی په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله د 2,200,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 22 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نږدې 140 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې څو بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,050,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. د قطر پر پلازمینه دوحه د اسرایلو هوایی برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم دا برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید غیر مواجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویاند نو ویل چې چین د ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي او روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دانی دانون نن د دې برید دفاع وکړه او وی ویل اسرائیل قطر نه بلکې حماس ډله په نښه کړي. نوموړي وویل دا یوه معقوله پرېکړه وه چې اسرائیلو په خپلواکه توګه کړي. د اروپای کمیسیون مشر وایي اروپای ټولنه به د خپل قلمرو د هرې لویشتې دفاع وکړي. اورزولا فان دیر لین د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې وویل چې روسیې نن د لسو بې پیلوټه الوتکو په وسیله د پولنډ او اروپایي ټولنې پر هوایي حریم برید وکړ. میرمن فان دیر لین د اروپایي ټولنې په ختیځو هیوادونو کې چې د دې په وینا د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده. پولنډي چارواکو ویلي دي چې د روسیې بې پیلوټه الوتکې د پولنډ پولو ته نږدې د اوکراین پر سیمو له بمبارۍ وروسته نن سهار د پولنډ هوایي حریم ته ننوتلې. د پولنډ پوځ له دې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د نیپال د روغتیا وزارت وایي د دې اونۍ په مظاهرو کې د مړو شمیر 15 تنو ته ورسېد. د وزارت نه وویل چې په دې لاریونونو کې 643 نور کسان هم ټپیان شوي دي. نیپالي سرتیرو نن سهار په پلازمینه کټمنډو کې سړکونه بند کړل او خلکو ته یې امر وکړ چې په کورونو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې لسګونه زره خلکو په کټمنډو کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې لومړی د فساد پر ضد پیل شوی و. خو مظاهره چانو پرون وروسته دولتي ودانیو ته اور واچو. مظاهره چان وروسته له هغه نور هم په غوسه شول چې ټولنیزې رسنۍ له کاره وغورځول شوې. دا رسنۍ د نیپال د حکومت په امر وروسته له هغه بیرته فعالې شوې چې پولیسو د پارلمان مخې ته د راټولو شویو مظاهره چیانو د تیتولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي ګولیو کار واخیست. د ولاریونونو صدراعظم مجبور کړ چې تېره شپه خپله استعفا اعلان کړي او له خلکو یې غوښتل چې د مظاهرو لاس واخلي. او پاکستانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلو په داسې حال کې چې پوځي ملګرتیا کوله نن بیا هم د دې هیواد د ختیځ د جلالپور پیراواله له سیلاب ځپلو سیمو د زرګونه زیانمنو خلکو په ایستلو کې برخه واخیسته. په دې سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې او یو خطرناک حالت ته رسېدلې ده. د ژغورنې ډلې په دې سیمه کې په کښتیو کې ګرځېدلې او له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې په ونو کې یا د ودانیو پر سر ایسار پاتې وو. خو په عین حال کې ډېری زیانمن خلک شکایت کوي چې بېوزلي خلک ساعتونه ساعتونه ژغورونکو ته انتظار وو. د بیړنیو مرستو د چارو کمیشنر نبیل جاوید ویلي چې د سیلابونو شاوخوا 1,240,000 خلک زیانمن کړي دي. د هغه په وینا د سیلابونو له کبله ډیری بې ځایه شوي خلک د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي دي خو زرګونه نور له کورونو بهر شپې سبا کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي په خو هم په بیړني حالت کې و، خو اوس دا ناورین لا پسې ژور شوی دی. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې د ورستۍ زلزلې پر مهال مالداری هم زیانمنه شوې ده.
روزانه زمونږ جل په مالداري روانه واغه مالداري زمونږه هلاک او تباه شو او ډوبه شو، لاس په غوږو کې نه استو او میم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو.
افغان سوداګر وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د تیرو کلونو په څیر بیا هم میوې او سبزي له منځه تللې دي.
زما د پنځم تاریخ نه ګاډي ولاړ دي، یو ګاډي مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایې نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
د خبری ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه هم په یو بیړني حالت کې و، خو د دې هیواد په ختیځ کې ورسته یو ویجاړونکو زلزلو د ناورین لا پسې ژور کړی دی. د سازمان پرون پر خپل تازه خبر کړی بیان کې ویلی زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان، امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې او نور خلک له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او زرګونه کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په عین حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي که څه هم له ویجاړیو ابادۍ ته راوستل شوي دي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن وای د افغانستان په وروستۍ زلزله ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 10,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 10,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان د سپتمبر په 9 په یو بیان کې چې په اکسپانې خپور شوی ویلي په غزمنو سیمو کې له 9,000 ډیر کسان د بیړنۍ او تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په بیان کې راغلی دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. سیب د چرلن ویلي د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان په ختیځ کې د اتیا روغتیایي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو د تړل کېدو لامل شوی چې لامل یې 15,000 کسان له درملنې بې برخې کړي دي. په بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې د سازمان د پروګرامونو د یوې مسولې سمیرا سعید رحمان له قوله راغلي د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه یو بیړنۍ حالت او خودي ویجاړونکو زلزلو ناورین پسې لا ژور کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لوړاندې هم د خوارځواکۍ لپاره کړکېچ سره مخ هیواد بلل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په 13 اگست میاشت کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د 3.5 میلیونه خوارځواکو ماشومانو له ډلې 1.4 میلیونه د مرګ له خطر سره مخ دي. د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې لامل په غیزمنو سیمو کې د ماشومانو او میرمنو د خوارځواکۍ په اړه خبرداري ورکړی و. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي که څه هم له ویجاړیو آبادۍ تراویستل شوي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د زلزلې یو زیانمن عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو بیګا د شپې موږ باندې موږ بناره پاتې شي ډوډۍ نه ګرم نه یې خی نورواځي زلزله چې موږ باندې راله موږ پراتو ودو یو جړه څه جړه کسره او تاګره باندې راکیناس او دا یو بزوی شهید شو. اخه دا یو دغه چې لاس کسان نه یو موږ زخمیانی او وا او بزی او څه څه صدقه چې مزما و بودیه چې واغه ټول لاندې وځ دیږي.
د څوکې ولسوالۍ د چله سیمې زلزله ځپلې ساق ازادي راډیو ته وویل لا هم ورته سرپناه نه ده برابر شوې.
دغه سسانه تیر شو وسی سر شي دلته لرو دا یو جوړ جامې د موږ سوالې دغه کلی دی فکر یې موږ هیڅ شنه لرو نم دوه بو دغه ست ده نم خیمه ست ده بیګم وړو نس په ولاله من سپتی را کلی ده باران وو باران موږ دغه سی ولالو او خدای ته سوالونه کول او جړل موږ دا رب ته سوالو کې داز من کار نه ده.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم تازه ویلي چې په کوناړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 202,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. د تیری اګست میاشتې په 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویندویانو وخت په وخت په کې د اوختي مرجوب لپاره شمیرې خپرې کړې چې پر بنسټ یې په ټوله کې په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2,200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4,000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5,000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو ویلي په مړو شویو کې شاوخوا 250 ماشومان دي. دغه سازمان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالر غوښتنه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان یوسف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکي په خوا هم وا او په بیړني حالت کې وای د دې هیواد په ختیځ کې وروسته یو ویجاړونکو زلزلو د ناورین لا پسې ژور کړی دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا 140,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبره شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. په دوام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت دی چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډېر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي رانږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډېری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوسپنه امن او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوې هم زیانمنې شوي یا له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې ادارې په وینا نوې 109.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې د 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې ناوختي مرګونې زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه کورونه ټول تحریف شوي دي. خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعض ځای کې چراغ ګذار شوي، هغې کې خدمت منځه تللي وو. نو هغه خپلې وسې پورې کوڅې ولرو، هغه د کونړ نور وس هم نشته دی. ځکه ماشومان، زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې له هغې کې ناست دي. یوه خېمې را کړې ده، زموږ فامیل تک مو 8 نفره فامیل دی، نو هغې کې ناست دي. موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تحریف شوي، هغه سر نه بېرته جوړ نه شي، دا نه شي، نه هغې کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې، غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2000 زیانمن شوي خلک په کمپ نو پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
درنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ورساوی ګنشمیر روسی بی پیلوټ الوتکې چې تیر شپه پر اوکراین د روسي د بریټ پر مهال د پولند هوایی حریم ته ننوتی وی نسکوري کړی دی. د تیرو درنیمو کلونو راهیسې چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده، د لومړی ځل دی چې روسی بی پیلوټ الوتکې د ناتو د یو غړي هیواد هوایی حریم ته ننوځي او هلته وشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
پولند وای روسی بی پیلوټه الوتکه چې د دغه هواد هوایی حریم ته ننوتی وی د خپل الوتکو په وسیله نسکور کړي. په گاونډي هواد اوکراین کې د 2022 کال په فبروري کې د جګړې د پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې روسی بی پیلوټه الوتکه د ناتو د یو غړي هواد حریم ته ننوځي او هلته وشتل کیږي. وارسا د مسکو دا اقدام یو تیری او په لویه کچه پاراونکې عمل وباله. پولند د ناتو د تړون په اساس د دغه پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د چهارشنبه په ورځ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل تیر شپه د پولند په هوایي حریم د ګڼو روسي بی پیلوټ الوتکو لخوا تیری وشو، هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې. ډونالد توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل زه هیڅ دلیل نه لرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو لیوی کرخې تیری وشو او دا د پخوا په پرتله بې ساري خطرناک ده. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د روسیې دا عمل وغند، توسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولند په هوایي حریم 19 ځلې تیری وشو چې ګڼو ډرونونو له بلاروس څخه پرواز کړی وو او احتمال لري چې څلور یې وشتل شوي وي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا کالیگا وویل چې و ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې وموندل شوې. د پولند صدر اعظم وویل دغه الوتکې چې امنیتي ګواښ یې رامنځته کاوه وویشتل شوې، خو دغې پیښې سیاسي وضعیت هم بدل کړ او پولند د ناتو د تړون د څلورمې مادې په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسمن غوښتنه وکړه. د دغې مادې په اساس که چیرې د یو غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت یا سیاسي خپلواکۍ ته ګواښ وشي، نو غړي هیوادونه سره مشوره کوي. د ناتو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل و چې د تړون جنگي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې. د ناتو عمومي منشي مارک روته وویل که د تړون په هوایي قلمرو تیری عمدي وي که نه، خو دا یوه مطلقه بې پروايي وه او د ناتو غبرګون یې په وړاندې بریالی وو. د ناتو عمومي منشي د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنگ ته د شدت نه ورکوي، د ناتو د غړو هیوادونو په هوایي قلمرو د تیری نه کوي او ناتو به د خپلې خاورې له هرې لوېشتې دفاع وکړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل د دغه هیواد په هوایي حریم د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د تیری په نتیجه کې تلفات نه دي رامنځته شوي. روسی بی پیلوټ الوتکې په اوکراین د یو پراخ برید په محل د ګاونډي هیواد پولند هوایي حریم ته ننوتی وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د هیواد د ختیځ په وروستیو زلزلو کې د خلکو زرګونه څاروي او مرغان هم مړ شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې زلزلې په دې ولایت کې مالداری سخته اغیزمنه کړې ده. یو شمیر زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویل مخکې ژوند په همدې مالداری او د چرګانو په ساتلو پر مخ وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي.
واو بزاو چر چربړی بم کاو او ناسا پیچ دا زلزلہ او دا پی خرال هغه مالداري نه د زندګی نه ټول لاستنه ختم کړلو
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شو لکه ژوند یې چې ختم شوی وي د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي رادیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتی اواز وزې مړ شوې دي
روزانه زمونږ جل په مالداري روان واغه مالداري زمونږ هلاک او تباہ شو ډوب شو لاس په غوګو کې نه استو ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو خستل اخر څول اخړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمونږه ختم شاو تباہ شو زمونږه ژوندګي مسره تباہ شو زمونږ خپل 15 ډیر شوزي مړي شوی دي تسمه چرګان مړي شي دي
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو او زلزلہ زپلي هم دونوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چې مال دی او مالداري او پرڅ د خاور لاندې شوی دي د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزي چرګان ارڅ ډوب شي دي او
راپور کې مرکه شوې زلزلہ زپلی وایي کونړ کې زلزلہ په ټوله کې مالداري سخت وځپله د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري ریاست هم د خبره تاییدوي دغه ریاست د وترنری او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اگست 1 د شپې نه وخت زلزلې د کونړ ولایت په دری ولسوالیو کې زرګونه څاروي نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي
او نورګل او زچا به درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خصوصي او غاګان طرف شوې دي همدارنګ تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دي اغه هلته ګړې او زی طرف شوې دي د دې تر څنګه اس په مرکب دا تقریبا د 3.5 در شاوخوا کې دا طرفات لرو او ورسره څنګه کې چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3 در شاوخوا کې طرفات لرو
نو موږ زیاته وی چې فیلند وسی متخپل وترنران استولی چې د ټپشوی یو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي دغه شان په خبره د مړو شوی یو حیواناتو د دفنولو چاره هم روان دي مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او اندېښنه خوده لیوه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده د یادونه ده چې د اګست 1 د شپې نه وخت د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه وړول د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي
لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واوریدل د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام دفتر یا اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او پر دې اندېښنه ښودلې ده د دې دفتر یو جګپړي چارواکي د ملګرو ملتونو په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ویل شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او دا کار د کولرا درمنځ کې دوغوخ ډیروي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رپ کول او د کولورا وبا درمنځ کې دوغوخ زیات کړي د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسولي شانون او هیرا د شنبه د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل
The conditions on the ground there are
قسمه کې وضعیت ډیر خراب دی یو شمیر کورانه په خیمو کې ژوند کوي په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پاتې دي پاکي او باورختي پاملرونه وجود نه لري د ته پکې توچې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و زموږ لمړنۍ ارزونې ښیي چې 29 په سلو کې زلزلہ ځپلي په آزاد فضا کې خپل حاجت رخه کوي نو ویلې شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی
موړی د غراز ویل چې سیمه په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو ځانمنو د کورنۍ غن غړي له لاس ورکړي چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوی او رواني درملنې تاړتیا لري نو موړی د هم ویل چې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوی داسې مهال چې په یو شمیر سیمو کې روغتي ټیمونه کار کوي خو په خبرې دغه چاره عجلې پرختیا ته اړتیا لري په همدې حال کې یو شمیر زلزلہ ځپلې کورنۍ چې اوس مهال خپل ویجاړو شوی سیمو راوتلې او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شي وی یوه زلزلہ ځپلې چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
ځمې مریض د خټه خراب د دانې ورانا خطرې دا غلا د سپته او رس پروت دی چې راو د نن جامې شه بچي مې سربن راو ستې دی نه سم او خپل مې دا څه په خې بل لاغلې ما کالي مې نشته تشنابو نم نشته دی بنده شډان باندې پراته یو خیمه کې نو خوش تر نه بد شل
دا مېرمنه وای خپل د شپګو مېشتو او مندوار او په زلزلہ کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت لامل لستون سره مخ ده په همدې کم کې مېشته یو بل مېرمن هم ورته ستون ز بیانوي دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
چې دا نور لټنن نشته ده په اله نشته لټک نشته او جاره ماز نشته بستر نشته او د دغه ته مزورت جوړ کار سره نه په سر سرتور راغل شپه او جامې د چانه یو د چاوي د چانه وچ څه خزي په ناري نه وکم سونو کې رااله څه شو څه شو
دا په داسې حال کې چې پرون د سپټمبر پاتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزله کې لنیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمن شوي خزي او ماشومان سخت پیان شوي او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري په بیان کې راغلي چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دي ځکه یو شمیر اغیزمن سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچا لوړه خودل شوی د ملګرو ملتونو مندني خی چې یو لزر ډېری امیندوار مېرمنې هم په دې زلزلہ کې اغیزمنې شوی د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پاتې ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیا مرستې ورسیږي رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستيال د استاذي ډاکټر مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیاي کارکونکو نارینه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتګان دي نه متخصص ډاکټرانی
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
او اوس هم د خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ یو شمیر افغان سوداګر وي په تورخم کې د څورزو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زندولو دوی ته درنه مالی زیانونه راولې دي دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا ځند په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړیدو لقب لرغلې دي دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو ترلو هم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم د ستونزه تاییدوي
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاري موټرې د سانتیګریډ په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي یو شمیر سوداګر وايي په ځند د تازه میوه او سبزیو د لاري او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي د تازه میوه سوداګر رفی اولاد چهارشنبه پورې د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
دغه مې دوه کنځره پوری وتر شپږ ورځې بعد او نور مالونه مې وټلار کې ولار دي تقریبا زمانه هم وټره دي دومره zarar مو ته چې حد نه وټل ډیر zarar مو کې تقریبا د سیوې چې 45 کلن برس دي افغاني
د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړې
زما د 15م تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسپوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي دا مغو گاډو سره ډیر لږ گاډي زما برابرې دي نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوی دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستونځي زیاتې کړي د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما مولار بند نه ده اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي رفت او آمد جدا شي او اوس په فزیکلی از مالونه کنټرولېږي په یو موټر باندې لس دقیقې وخت لګيږي په دې خاطر باندې ټولې ساته کې فدرس او درنیم سودا وانسان طرف نه شي هغه حق سب سبزی او میوه ته 80% ورکړ شو دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډیر دی، او بل طرف ته ډنډی پټان او غلام خان بندرونه بندي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نو وړي وای د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بېلابېلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي.
له دې سره قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونې په دوهم نیمه کې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه شي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلای شو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مستر ازي د حجرې د تنفس منا مسره یی دیږي. سمو ساسي درس په نن دی پته می صفه څخه تر اتش پته می صفه پرې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وای. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي، د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې موږ کاربون ډای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دی اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولایز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویله کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، د هیڅ کله خپل د عملیه سرته رسي او اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کې خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګ دوی چې دي د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دي قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دي لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سره رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي، او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي، او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرۍ د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس رو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د هوجې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي، او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي، او موږ وایو دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تر اوسه زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري، په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر وو، دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی ات شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیات ترمنځ څونه توپیر دی او بل اخره وایي چې په خپل په زیات ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیاتی ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومنې هله لره ما چی جوړو او سټمن بیاست شرف لاس د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ا او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو الکس څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي و چې ډي ان ا چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لیږدولو کې مهم رول لوبوي اساسي کوم دغه کوم خواص د والدینو څخه و بل نسل ته لیږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ا څخه دی چې د ډي ان ا کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې د کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوس ول چې ډي ان ا چې د هغه د ارثي خواصو لیږدونکو واحد دی او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسوه تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کوم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګه د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ا پیژنو چې په د چا د کوم عالمانو په واسطه کشف کړل شو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل شو زموږ او تاسو درس چې د اته دي شمې صفه څخه تر د څلوېشتمې صفه پرې دوام کوي رزو د ډي ان ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و
چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو ور نه و، نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کوم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کوم ارثي خواص چې لیږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شکه ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوه جینونو کې په یوه ارثي مواد او فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1903 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینی ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل، دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوي په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر لري، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سو د دغه باکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د دی ډی ان ا غانی چې هغه یو د بل سره تبادله کړل، چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکارا سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښی کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لیږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چیس ولا وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملو جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پات سوچ پدې پونس ول چې ډي ان ا چې د هلت څنګه دو چند سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 سم کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته باندې چې د دوی هغه کم دو چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او شتل څه ډول منځ راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسې راځو ډي ان ا او آر ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او آر ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او آر ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیټایډ په نامه سره یادیږي او دغه نیکلوټایډونه چې دي هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګ ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او آر ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وایي ډي ان ا کې چې دی قلویګانی څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی. نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او آر ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوری ازنی ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ا موډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی د لودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ا چې د هغه مشکوالی سو جوړشت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړشت کې موږ اویل ډي ان ا چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلویګان لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دوی دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دي سره ورته دي چې دا کم اندازې چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چارګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله. نو ځکه دغه د دوی کم اندازې چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړی جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سیټسن چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کوم قلوي ګانی چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقان او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره دیږي. ډي ار ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونا کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه ده ډي ان ا په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجزخه نړۍ نړۍ مننه.